مونه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږه کلازادې رادیو ناوړي اوس تازه د رادیو خبرونه څلرو ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نن داسې ویش پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي. د خبری مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړل چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي قانی ویلي چې وسلوال کس په دغه زیارت کې د جمعې د مراسمو پر عبادت کوونکو ډزې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید اغا د سید پاچا اغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي او عبادت یې کاوه. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د دغې برید پخلی کړی ویلي دي چې اکثره قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی اخیستی خو له دې مخکې تر ډیره د دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیسته. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو د موټرو پر کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته دغلته پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د نومبر په درویشتمه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چنار کې د باب کرم په نومه دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولې دي. د کورمې پولیسو امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالی او د مخنیوي لپاره یې د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د فرانس پرس خبر اژانس په خبره چې چارواکو د کور میزولي په مختلفو برخو کې ګرځبندیز لګولی او د موبایل تلیفونونو خدمات هم ځنډولې دي. پرون د نومبر په 28مه وسلوالو په کورمه کې د مسافرو پر لیک دونکو موټر او بریدو کې چې په کې د چارواکو ځای مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلی دی. ایران د انجمو ویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوې پریکړه لیک په ځواب کې چې پر اسلامي جمهوریت د نه همکارۍ له امله انتقاد کړی په خپل اټومي تاسیساتو کې وشمېر نوي او پرمختللي سنټرفیوژنونه نصب کړي دي. دغه پریکړه لیک چې ایران ته د نړیوال اټومي انرژۍ ادارې د مش رایفل ګروسي له روسي سفر وروسته تصویب شو غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژۍ د سازمان لخوا په ګډه لامبې کې ویل شوې چې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي د نوو او پرمختللو سنټرفیوژنونو د نصبولو په ګډون د اغیزمنو اقداماتو امر صادر کړی. ایران د اعلان وروسته له هغې کوي چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې 15 کسیز بورد پرون پنجشنبې د نومبر په 28مه د تهران د نه همکارۍ غندنه وکړه. او د اوکراین پارلمان د توغندۍ او د ګواښ له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. د اوکراین د پارلمان یو غړي اوکراینی رسنیو سره په خبرو کې پرون افشا کړه چې د پارلمان غړو ته سپارښتنه شوې چې نن دولتي سیمو ته له تلو ډډه وکړي او پارلمان هم د توغندۍ او د احتمالي برید له امله خپله نننۍ غونډه لغوه کړې ده. ټاکل شوې وه چې د پارلمان په دې غونډه کې له حکومتي چارواکو څخه د پښتون بهیر پیل شي. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اورل شپینګ په نوم منځنۍ واټن ویشتون کې نوی بالستیک توغندۍ د اوکراین په جګړه کې په بریالي توګه ازمویلې دي. پوتین دا وکړه چې دا توغندۍ د اوکراین پر ختیځ ښار دنیپرو په برید کې کارول شوی وو او ټینګار یې وکړ چې دا د ناټو تهاجمي کړنو او هغو توغندیو ته ځواب و چې لویدیځ اوکراین ته یې ورکړی وو او د هیواد ورڅخه د روسیې د خاورې دننه په نښه کولو لپاره کار اخیستی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. بغلان ته بور شو او د تیر شپې د بریټ په اړه باندې چې د سوفیانو د تاریخي په لارویانو باندې شوې د لستي جزئیات بدر کول د سربیره به دا هم سره ووري چې ولې دغه کسان په نخښه شوې دي تر شای د چالاستې جزئیات به هم درته په مرکه کې درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي دوی په داسې راپور کار کوي چې د ښځو په اړه باندې دی او دوی غواړي چې دغه راپور ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د ښځو حقونو د سرغړونې په اړه باندې چمتو او وړاندې کړي چې په دغه راپور کې به نور کوم مطالب راخیستل کیږي. د دې جزئیات به هم وروسته درکړو. روزګان ته ور شو چې د دې ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې روغتیا خدمتونه ته لاسرسی نه لري.
روغتونونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلې دي. ډاکټران ولاکه په کښې کې، ډاکټران چې په کښې کې دي دواوې نشته په کښې کې. ټول خلک دا وته ته یوه هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه مړ کېدی.
نور مطالب هم شته، بلتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی تایید کړ چې تېره شپه د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت په برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. دا چې دا کسان څوک دي تفصیل یې له نوریاس نوري نه اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یوه اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه سوې ده. هلته لاړو چې ومولیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانۍ د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې د صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا څوارلس تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو دوه لوی بریدونه 1401 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل شوي او اتاویا نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 34 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغې ډلې چې طالبان وایي سخته یې ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په بغلان ولایت کې په نهرین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په برید کې لس کسان وژل شوي دي. په همدې موضوع به تم شو دیني عالم شیخ عبدالصبور عباسي سره په مجلې کې همدا شېبه د ټلیفون په کرښه وصل دی. عباسي صاحب، ستړی مشي، مجلې ته په خیر راغلی. که تاسې راته وایئ څه فکر کوئ؟ ولی پر صوفیان او یا کسانو ته چې په اسلام ګرته په افغانستان کې د جمعې شپې وا یو د جمعې شپې لپاره ټول شی او چې عبادت او کړي زیارت کې پر دغه کسانو بریدونه کیږي تر شای تاسو علت څه بولی چې عقیدتي علتونه دي یا یوازې د ملکی وګړو په نخه کول دي؟
نو اول خو به د شهیدان ته دعا وکړو الله دې هغه وبخي او الله دې وته اجر ورکړي، ادا دې په ملون ته صبر ورکړي، او دوم بچ دې د پیښه وغندو چې ډېره بده پیښه شوې، ناوړه پیښه شوې ده، ښه پیښه نه ده شوې. او دریم دا چې افغانستان کې د ډېر وخت نه دا سیاسي قتلونه همدغسې روان دي. نو ما اوس هم چې ستاسو ټلیفون نه ما بغلان کې تاسو سره خبرې کوم، نو ما چې څونه معلومات وکړل دا عقیدوي قتل نه دی، دا چې دی سیاسي قتل دی. او سیاسي قتل دی، حتی خلک د بغلان ځایي خلک د یو چا نوم هم اخلي چې بیا دا پښتانه معلومات وکړي چې دا ولې کوي. نو هغه موخې سیاسي موخې ښکاري چې حکومت ته مشکلات جوړول.
شیخ صاحب، د کسانو تاسو سره په خبرو کې یادونه ونه کړه چې دا بریدونه په سیمه کې څوک کوي، مسؤلیت خو تر اوسه پورې په رسمي ډول چا نه دی اخیستی. تاسو چې خبرې وکړه د عیني شاهدان سره، دوی څه ویل چې دا چا کړی دي چې غواړي حکومت ته په دغه ډول بریدونه باندې جنجالونه جوړ کړي؟
دا د مقاومت جوهه باندې نه عام خلک یاړي، نو بعضې نومونه اخیستل هغه مناسب نه دي. یو کس نوم په کې اخلي چې اوس په ایران کې دی، نو خو هغه دلته شته، ډله ټپلې دلته شته.
اباسي سپه په خنځر خبر مقاته کوم. ساسي پان باندې ولې د سیاسي موخو لپاره هغه کسان چې په زیارتونو کې راټولېږي عبادت کوي دوی بنه خشي؟
کوم دا مهمه مسله ده کنه چې د شکار خلق کې جګړه د خلکو جذبات کراو ته خلک استفزاز کی، او خلکو سره یو تشویش پیدا کی، او سوال پیدا کی چې سره ناشته لا یا دې ذکر کی، او څه دې هغه وجنه. نو او ته چې وجلو باندې دا قاتل او وجون کې مبهم پاتې کی، ځکه چې خلک پوهیږي چې قتل څه موخه. افغانستان کې نوم خو د عقیدوي وجونو، د عقیدوي هغه ډېر بد دی. په افغانستان کې ټولې وجنې چې دي هغه سیاسي دي، که شیعانو باندې کېږي، که صوفیانو باندې کېږي، که نورو خلکو باندې کېږي، هغې پسې سیاسي موخې دي. که کوم خلک د عقیدې په حساب هم د هغې هغه اخلي، مسؤلیت اخلي، هغه هم اصل کې سیاسي وجوهات په اساس باندې دا مړي په افغانستان کې کېږي، دا 50 کال نه کېږي.
عباسي صاحب، له دې مخکې تاسو مې یادونه وکړه چې ورته بریدونه په شیعانو، په سنیانو، په جماعتونو او په هغه ځایونو باندې چې خلک عبادت ته ورځي شوي دي، دا وروستی برید چې کېږي ساسې پان باندې، دغه بریدونه حکومتونو ته او کوم کسان چې دغه لارو په ځانګړې توګه دغه صوفیان چې د لارې پلویان دي، مریدان دي، څه پیغام ورکولی شي؟
دا خو چې ما څونه شخصي معلومات وکړل، خلک وایي چې دا سیاسي قتلونه دي. دا د دې لپاره کوي چې د طالبانو دا ادعا ده چې موږ داعش ختم کړی دی او داعش دلته نشته دی، او چې دا لکه یو خبره پیدا کړي چې دلته داعش شته، ځکه صوفي ملک، ځکه داعشیان خو اکثر صوفیانو سره ډېر وران دي. وې د دې موخه دغه ټکی دی، بس دغه ټکی موخه د دې لپاره د قتل نه کی.
او پیغام به د نور لارویانو ته څوي چې هغه د داسې راټولېدونکو نه ځانو ساتي، یا راټول نشي، یا داسې جمعې شپې چې موږ ورته وایو دې ته لاړ نشي. هدف یې دا ده،
هدف یې دا وي. خو بیا خو عقیدوي او فکري غونې خبره جوړېږي کنه، نو هدف دا ده چې لکه حکومت بدنام کی، امنیت مختل کی، خو د شی او کارو کی، د شی او پیښو کی چې هغه ته خلکو ذهن مزي. مثلا کله طالبان کوم کمانډان وجل ونه ښکار خبره، یا کوم دفتر باندې عمله کړې ونه ښکار خبره، خو سړی په جمعات کې ناشته یا په خانقاه کې ناشته، الله یادې هغه باندې عمله کوي. د دوی موخه سیاسي دي، خو دې طریقه باندې قاتل مبهم پاتې کیږي او د خلکو ذهن ورته ډیر نږدې او عمومي خلکو سره یو تشویش پیدا کیږي. چیرې هغه الله ذکر کوغه مرکونه ما
ډېر زیاته مننه کور ودانه باسي صاحب دنیا لم شیخ عبدالصبور باسي و چې د بغلان پاندهرین کې چې تیر شپه د صوفي طریقې پر لارویانو باندې بریچ شوی و د هغې په اړه سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د میاستاسولي او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کوي. دا یادی استازولی مستشار ازادی رادیو سره په خبرې کول دا راپور چې د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته تر رسیدلو لپاره یو فرصت دی باید د 2025 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادی کمیټې ته وسپارل شي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان بیا دغه راپور په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل له سنا ککړ نورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولی وای د خزو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولې څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دوري راپور چمتو کړي. د دې استازولې مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ودی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بینی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپت گولو وقتنه ترلاسه کردی پا دی حتا که ده چه وشی گولی خزی ده خزو ده خونو فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنن او بحر بند چونه پا دی پروسه که شامل کردی
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دوري راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یا د استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربیره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشان ناغلی په 2020 کال کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د خزو د حقونو په برخه کې سخت په شاته ګرامینسته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تل دا کړی چې د نجونو او خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د خزو د حقونو فعال جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی ل لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود خزو د حقونو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
له خبرونو ور اخوا
تا طالبانو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکي جاوید مومن لیوی میاشت بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. دا نوموړی یو نږدې خپلوان وایي چې جاوید مومن پرون د طالبانو له بنده خوشی شوی، خو په خبرۍ روحي او رواني حالت یې سم نه دی. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د سیاسي او مدني فعالانو د نیونې او ربړونې په دوام تازه د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکي جاوید مومن له یو میاشتنی بند وروسته بیرته خوشی کړی دی. د ښاغلی مومن یو نږدې خپلوان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ومنله چې نوموړی پرون پنجشنبه د نومبر 28مه د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د سرچینې په خبره د نوموړي روحي او رواني حالت سم نه دی او تر نامعلومي مودې هغه له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوی دی. جاوید مومن څه باندې یو میاشت وړاندې د طالبانو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. هغه له بېلابېلو رسنیو سره پر ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې کولې او وخت نا وخت د ستونزو له کبله د ملامتۍ ګوته د طالبانو حکومت ته هم نیوله. د طالبانو حکومت سباندې درې ونې وړاندې د سیاسي چارو بل شنون کې توریالۍ همت هم نیولای چې برخلي کې لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې د خاغلی همت د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نشو. وړاندې د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې د هغه نیول تایید کړي، خو طالبانو یې په اړه څه نه دی ویلي. توریالۍ همت له هغې وینا وروسته تر څار لاندې و چې په یوې خپرونه کې د طالبانو مشر یو ظالم او فرعوني حاکم یاد کړ او ویلي و چې له خدایه دې وډار شي، کنه نو د ملا منصور او ملا عمر په څیر به دی هم یوه ورځ په خپله مخه لاړ شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین وایي د طالبانو حکومت له لوري د خپل سر نیونې د اندېښنې وړ دي او د طالبانو حکومت په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي غلی کولای. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی ازادي رادیو ته وایي
ټولنه سربېره پر دې چې ټولنه دا اول نه هم دوی سره نه وه، مګر د هرې ورځې په تیرېدو سره ټولنه په خپل لاره بدلوي، ځکه ظلم هیچا ته د منلو وړ نه دی او خلک هم نه غواړي چې نور مظلوم واقع شي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي
فعالان مدني و حقوق بشري از
د مدني او بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د داړه ول غیر قانوني او خپل سرونیونو په اړه جدي اندېښنه لري. جاوید مومند نیونه چې اوس یې روحي او رواني حالت سم نه دی او د توریالي همت نامعلوم برخلیک داخلي چې طالبان غواړي د خلکو غږ چوپ کړي.
د دغه فعالانو په خبره د ټکنالوژي په اوسنی پرمختللي دور کې په نیونو او شکنجو د خلکو غږ نشي چوپ کېدی او طالبان به هیڅ کله په دا ډول اقداماتو د واقعیتونو د خپراوي مخه ونشي نیولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه لسګونه داسې کسان نیولي چې په ټلویزیونونو او ټولنیزو رسنیو کې د دوی پر سیاستونو نیوکې کړي دي، چې یو شمېر یې بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم د دوی په زندانونو کې دي.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له درې سوو څخه زیاتو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي او په همدې موده کې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې شاوخوا شل محدودوونکي فرمانونه صادر شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز بیا وایي یوازې په تېر یو کال کې د 1200 تصویر رسنیو د فعالیتونو د درېدو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر بیا واکمنې دو وروسته د رسنیزو فعالیتونو اړوند په لسګونه محدودوونکي فرمانونه صادر کړي دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور دا فرمانونه له شلو زیات ګڼلي او ویلي دي چې یاد فرمانونه د بیان د ازادۍ د ځپلو، سخت سانسور د تطبیق او د رسنیو د فعالیتونو لپاره د تړلي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره طرح شوي دي. یاد بنسټ په هغې اعلامیه کې چې د پنجشنبه په ورځ یې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپره کړې، دغه شان ویلي چې له دې عمله په یاده موده کې له 300 څخه زیاتو رسنیو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په ځانګړې توګه تصویري رسنۍ له بې ساري محدودیتونو سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز AFGC بیا د نومبر په 28مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یوازې په تیر یو کال کې 12 ټلویزیوني رسنۍ تړل شوي دي. اعلامیه وایي دا رسنۍ یا خو د طالبانو د مستقیمو فرمانونو له امله بندې شوې دي یا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپلې چارې درولې دي. دغه شان اعلامیه زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 خبریالان د حکومت لخوا نیول شوي چې وطن یې اوس هم په زندان کې دي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون پخوانی کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د یادې رسنۍ د فعالیت له درېدو وروسته په کور ناسته ده.
ما په یوې رسنۍ کې د یوې ژورنالیست او خبریالې په توګه کار کوه. ډېر مې له خپلې رشتې سره مینه درلوده، په شوق مې کار کوه. خو کوم بندیزونه چې ولګېدل ونه توانېدم کارته مې دوام ورکړم. فعلاً بېکاره یم او ډېره سخته ده.
دغه شان د گیتی سابس په نوم د یوې غیر فعاله شوې اونیزې مسؤول مصطفی شهریار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته د بندیزونو له امله اړ شوی چې خپله اونیزه وتړي.
د رسنیو کار له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او ډیری رسنۍ چې تړل سوي او کومو خبریالانو چې خپلې دندې له لاسه ورکړي فعلاً په کورونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د نظام له تغییر مخکې ما خپله گیتی سابس په نوم اونیزه چلوله. له بده مرغه ونه توانېدم چې مخ ته یوسم او له بده مرغه دغه اونیزه هم وتړل سوه.
دا ادعاوې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت ویاندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي او کومې رسنۍ چې تړل شوي لامل یې د دوی اقتصادي ستونزې ګڼلې دي. دوی دغه شان د خبریالانو د نیونې په اړه ویلي چې دا نیونې د دوی په رسنیزو کارونو پورې اړوند نه دي، هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده. له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا کډوال نړیوال سازمان وایي تیره اونۍ شاوخوا 20,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دا سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې بیا نکتي 45,000 نور بیرته له افغانستانه وتلي. د دې سازمان په ټوکه افغانستان ته د تلو بیرته ورنه د وتل شو افغانانو په شمیر کې کموالی راغلی. تفصیل سره ککړ نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې تیر اونۍ 15,500 افغانان افغانستان ته تللي چې د تیر اونۍ په پرتله 3% کمواله هي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې په دې موده کې له افغانستانه د وتلیو افغانانو شمیر بیا 35,500 کسانو ته رسیږي چې 3% کمواله هي. دا یو ایم در اپول مخی 15% د افغانان له ایران افغانستان ته تللی چې 15% بیا اسناد و. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي دی چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنېدل او ورنوتل ډیری د کورنیو سره د لیدنې، اجباري اخراج، سوداګرۍ، زده کړې او تحصیل او روغتیایي لاملونو له امله ترسره شوي. خو یو شمېر دغه رسن شوي او هغه کسان چې له دې هیواده وتلي دي وایي چې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. یوه افغان کډواله ماري چې تازه ایران ته تللې او په تهران کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
بسیار با مشکلات گرفتار هستن، ظلم میکنن.
دی افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم روان دی. آن یو دانه ډوډۍ هم هغوی ته نه خرڅول کیږي. پولیس په میترو سټیشنونو کې افغانان زوروي او نیسي. لور سره متللې وم چې بانکي کارت واخلم و مې لیدل چې پولیس افغانان نیول او وهل ټکول یې کول.
افغانان به هدا به اندازه زیات هسته.
پاندې حال کې افغانستان ته یو شمېر راستن شوی کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لاره کې ډېر کړاوونه ګاللي او اوس په خپل وطن کې هم هوسا نه دي. د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکی صدام شیرزی چې له پاکستانه راستون شوی او بې کوره دی ازادي راډیو ته وویل
زه د پاکستان کې ما او چروا وختم زلتا لګه غوندي کلا واغیم خرڅ کړي د مشکلات او جنا اوس خپل فل حال زه کری په کور کې اوسېګم او دوه مریضان زه داسې فل حال لرم چې د وینې سرطان دی اوس پورې د مواد براتله او دی بس مواد هم کټکړي دي اوس ناراضي
د طالبان حکومت د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې خبر ورکړی و چې تیره میاشت شاوخوا 150,000 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي چې ډیری یې له ایران څخه و. دغه وزارت زیاته کړې چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې په خپله خوښه راستانه شوي خو یو شمېر نور یې په زوره ایستل شوي دي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبري مجلې لپاره مې همکار سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.